سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځنډنۍ غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د پیکار رغنیزو چارو په خاطر د ختیځ نورستان د اوسیدونکو ګیلې
پوسازی دي کوم کارونه دی هغه د زمينه مکمل مساعد دي کوم لخوا دغه مسائل تر رسیدګي نه دي شوې.
او د کووډ 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لری کېدل. له هر څه مخکې اسد الله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان او بریتانیا د پاوز مشران کابل تراغلی، پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې جوبل کړي، او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او بریتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د بریتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د بریتانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي بریتانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیا غواړي زمونږ کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی. نو دا د برطانیې لخوا د سې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیان خبره کړې و چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او برطانیا د پوځي مشران نو له سفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل ورته په دې وروستیو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې، او دا جګړه پر خېلو خواو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سپرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګذار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپانده دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر د چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بل چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې یې کولې. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12 او 19 حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قومندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت ندی ویلی چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوی دي. طالبانو هم په دې اړه څه ندی ویلی. بل ورته د بامیانو د والی دفتر ویلی د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې قاری عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګري سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه ندی ویلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورنو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطیني مظاهرهچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانن وویل هیڅ کله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یو نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 3 لکه لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوی وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته، د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې دې خبر ته ورشو، ورزو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپات یا واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړي خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل، د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژی په میاشت کې وروستي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لاکر کې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند کړي او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوې. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللې دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله قول لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتل یوازنۍ لاره د مذاکراتو چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکېږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سہیب
باید دا اوربند او وغځول سي زه کدري ورځي زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامي کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کوي دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنې داسې مال مطرح کېږي چې د روژه په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربیره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و موریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې دوی به په دې سفر کې ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپورو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شی به اجمل اند په سټډیو کې راسره دی. انسب د موضوع جزئیات
تکل سب د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې یو سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې دا افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوری ریاستي وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلې خو د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي، خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یو لاره خپل کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوز کابل ته د باجوا د سفر د هدف په اړه او د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په ارګ کې د خغلی باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورسره ښکاري. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سفر کې د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پیټریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه وو، بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی مو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلی وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیه نه لرې کړې وه، لیکن هغه رسنیزه شوې وه. رپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي، افغانستان کوم چاپ شوی. برتانیا غواړي زمونږ کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي.
روسي معلومات وايي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلی دی او ټاکل شوی دی چې وروسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي، په اسلام آباد کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر سره تل خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو پاړه په یو اعلامیه کې ویل دي چې د دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو زینو سرچینو په ورستیو ونیو کې د رويټرز خبري اژانس ته ویل دي چې پاکستان لدی وسلوالو سره خبرې کوي ترسو یو وربند ته غاړه کیږي، او همدارنګه پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراضه و چې د میتر لومړی پوری امریکایان ونه وتل، دا وغځي په اصطلاح تمدید کی دا نوې ضرب الاجل ومني، او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رويټرز خبري اژانس په حواله دا فشار هم راوړی چې د ترکیه په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه انصاب قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لخپل برتانوي سیال نیکولاس پاتریک کارټر سره کابل تر رسیدلای، او نن یې د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره کتلی او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې محل کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست او خلک له دې کبله سخت اندېښمن دي، او بل خوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه عبدالباری عارف سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید ارز وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حقله باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاته سوی دي. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي صلې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار تک وکابل ته مهم باید ارزیابی سی، او هله چې افغان مقاومت د سره وکم اساسي پړاوونه ته د سولې یا مرحله ته وروړاندې سی. که څه هم تر ډیره بریده پرې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر هم تر ډیره پرې داسې پټ پاته سوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردي شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کیږي، خلک د پجریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسو چې د سولې مذاکرات به په ټپه درېدلې دي، دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
استاذو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې چې اوزار ډیره ترنګلې ده؟
ولا ډیر ستونزمن د ویل چې موږ د لیرې څخه د دوی پر غوښتنو او توقعاتو باندې تبصره ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې د چې کانفرنس ته د استانبول یا راتلونکي کانفرنس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو اماده کېدل او د فعال ګډون په حق لباندې هیوادونه نور هم هڅې کوي. امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی وو با جواب هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکي غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي، د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي په دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل، پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکي غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
اره صاحب، دغه ورستوی بریدونو د خنړیو بریدونو کابل کې او لوګر کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډېر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړی شي، ځکه په افغانستان کې دا 40 کال همدغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک چې د مجاهدینو په نامه دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، دي افغانانو دا ټوله په توغندۍ ویشتل، انفجار نه پکښې کول، به حسابه انسانان پکښې کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څېړلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د یو نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید دغسې تعقیب کړل.
آره صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوز په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خدا کلونه کلونه دا 40 کاله دغه خورج یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د ISI تربیه سي او دا هغه کسان چې پخوا د هغه ISI او د پاکستان سره تنګه تنګ روابط او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان دي او پاکستان دي. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطې ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هیواد هر همسایه هر څوک چې وي وخت چې ضعیف شي هغه خانه خا کوشش کوي چې څخه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کړو پر ځای دې چې نور هیوادونه پر بل وبولو یا یو بل د یو بل پاجاسوسي او پچیوسي او چیشي متهم کړو. دا لکه لمر داسې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان هم کار دی ورسره، که ایران دی که پاکستان دی که امریکا ده که انګلیس دی که جرمن دی که چین دی که روسیا ده، دا ټول دلته خپل اقمار لري. دی کې شک نشته په دې 40 کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي و چې ځینې هیوادونه مستقیم شکل شول، ځینې غیر مستقیم شکل شول، ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منځته وړه. اوس هغه وخت راغلی دی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نه شي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دی. کې یقین دی، هیڅ شک نشته چې پاکستان مؤثر هیواد دی پر طالبانو باندې او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل د څو ورځو د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته وبلل شو او هلته یې د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغه باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض و چیل ازادی رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادی رادیو ووري.
د ختیځ نورستان د غرنې ولسوالۍ اوسیدونکو وای ولایتي اداره له دوی سره د بیا رغونې په چارو کې د مور مېرې چلند کوي او پرله پسې له پامه غورځوي. دوی داوا کوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالۍ تمرکز کړی او د دې ولایت لری پرتی سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دولري پرتی ولسوالۍ دي چې خلک وایي په تیرو 40 کلونو کې په سیمو کې د بیرغونې ډېرې لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوي. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لری پرتی او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکو محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کندو کپر سرک شکایت کوي چې روختون ته د یو ناروغ د رسول لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټال پورې، برګمټال نواخلا تر پیښورکه قریا پورې ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزینو دی دا انتقالول نه گاڑی ستا، چې گاڑی پیدا سي چې دوه ورځ کې رسو گاڑی پیدا نه سي درې ورځ څلور ورځ په پیاده برسي ګدل.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانی لري او نه هم د ژوند نور اسانتیا وی. د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو عبدالفتار ته ویل دوی ته په تیرو 40 کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
او نو سازي او بازسازی کوم کارونه دی هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، کومل لخوا دغه مسایل ته رسیدگی نه دی شوی. دلال باد نه تر بریکوټه پوری یو من په سر دیرش افغانی اخلي او بریکوټ نه دی زه ته پوری جالب ده چې 300 افغانی اخلي. د دې وجه نه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، زموږ ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیب او نور نورستانیان وای هر څوک چې په یو سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هېری کړې دي، خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅکله هم توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي، خو چې د په وینا حالات ښه شوي ولایتي چارواکو هم په کې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړې دي.
برګمټل ولسوالۍ کې عملاً همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګمټل جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګ د برګمټل کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملاً شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سړکونو باندې کار شروع دی. خپله په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې ډیری اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسدآباد او یا پارون ته په ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوي په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړي توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بے وزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بے وزلی زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بې وزلي خلک له مرستندویو ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جماعت مخې ته د سړک په منځ کې د تیر شوي ویالې په غاړه لسګونه ناست کارګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوځي. نږدې غرمه د خود څلوېښت کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته هم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د دیارلس کسیز کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا دل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دي اخیستي. سیف الله سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چرواکو د جدي چلند غوښتنه کوي، خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیل وړې کړې؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا وبا وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیل وړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغېز کړی.
زله کورونا وروسته یو دوه هیوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایي لوړ شوی وو، نو د هغې تاثیر ده چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولی ویان د طالب منګل وایي له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیل وړوي قانوني چلند کوي.
خروالی په چوکاټ کې یو کمیسونم ټاکل شو چې وخت نا وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څارلاندې ونیول شي.
پا په بهرنوي هیوادونو کې د بایو لوړیدل او په وریداتي برخه کې لاهم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډېر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د لمنځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي موسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
سلور بجه او درش دقیقی دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه. د شپه په موکړې لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین اوروي.
د پاکستان او برتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو 214 شوي چې لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. بل لور ته د بامیانو د والی دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حد لزغم څخه کار واخلي او د سولې زو غوندو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش په اشغال شوی ختیز بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوگانا نوویل هیڅ کله د اولمپیک لوبي ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموګ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلې بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لري شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنۍ حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوای کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی او سره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن باندې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له ولسمې یعنی راتلونکي دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لری کړی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیرې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس پکاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنی نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,293,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوي چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,180,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,860,000 ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2,640,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
دا هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایل کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډیر بیا خو ما ترس مې وې داسې
ښه څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړې
ډیر مې نه دي زده کړې
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خوراته وکړه
دې بچالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه دې بس دې څه وکړه
مو دې مونږ نه سړین وکړه
وای دغه بارا سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر دوا د ورکوي دی وی تعلیمي کیسه په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته نو کله چې لکه مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي ماشوم ته د کیسه دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی څومره چې په پاستا او خواږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي تور پکې داسې یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یزین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زینه د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غ مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه کیسی کوم چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخوا ته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د امده کیسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې غ نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه نه چې غ سره لوبي کی نو زغ لزان سره کینوم د ماشومان خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجری جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده بادشاہ د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاہ د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول لمنځه تللی وای د څه سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وادا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو پاکل ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیزمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته چې ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نډکی کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي کیسه ده د کوتر او د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصه چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته چي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوندو کې څنګه خیر خې غنو کې څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري کتفی
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کولی که راستو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه دی، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه
پرته له شکه. موږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې دغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدان یوه بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسی پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبرې کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
ټاکل سوی. نن د تکواندو لوبغاړي زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمیې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړه سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد آزادانی ازادي راډیو ته ویلي چې اغلی میرزایی یوازینی افغان نوماند لوبغاړی ده چې په دغو سیالیو کې به برخه واخلي. د ښاغلي آزادانی په خبره اغلی میرزایی په خپلو ټولو ترسره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړې او هیله مندي سته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک دغه سهمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربا کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د متحده عربی اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي هوتک په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي چې ښاغلي یوسفزي او مل پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورید. زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 1500 بیلابیل ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته، او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره مې خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دې کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري، او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د استانبول کورش رشت سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لار چولی وی، د سیالی پای ته ورسیږي.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه، او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوئ علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي. په رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون د خوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ متی لیسې د معرب مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او سرټیفیکټ ورکیږي.
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه، ما مختلف په دې برخه کې پوښتنه وکم. د فوټبال په برخه کې سټیډیم نه دی موجود، په کومو کومو برخو کې لږ تر لږه په سټنډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلنګ د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصې یو پروژه ده، لزر نفرې سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه موږ سره ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم ده چې دا د معرفت مربوط ته تاسو مشکل مسابقه دایرو، د کرکټ سټیډیم ستاسو هغه تکمیل شوی دی. نو دا سي د فوټبال فدراسیون د خاص هم تجربه وزمکه ورکړی ده، سي اوس هغه کارم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی د فوټبال سټیډیم مجمنزم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میری چلند کیږي. تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجه نه ورکوي، دوی خپله بودیجه مصرفولای هم نسي. تیر کلونو کې دوی 15% د بودیجه مصرف کړی و، نو هلته هم داسې سم دغه نسته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي، او هغه امکانات هم زیات لري. مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاره دغه کوي، سپانسري دغه کوي. مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې، له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغم نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رانا مدونی ټولنه، زابل مدن ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راځي موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دا ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع کورتره شو د نامنې د یو شمیر ولایتونو کې نامنې په ورزش باندې سویره غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لورو پروتو ولسوالیو کې دي، هغه عموما خارونو ته نشي راتلی، یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی زکتر لګه د بیلابیلو مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لوره لویه لاره ده، نو پر دې باندې را شو کړین دي، بېرته له کړي دا ورزشکاران دي. ولسوالۍ سره موږ ته ورزشکاران راځي، د لیمو مسابقات دایره وو، کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختاره کړی چې دا داسې کېده.
دنجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري،
د ماری په بخښ کې لرو نو داسې غنور په لیست کې.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زید خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسف زید دی، په وزن برداری بخش کې هم چرانه، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلي کې هم تمرین کوو. کوم چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو، په پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. په انتخابي رشته چې ده زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او اصلا په نشانځنی کې دغه نښوشتونو کې پنځګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغه کې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی، او زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری دی، او د تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش دی همدا وزن برداری دی. نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کې، په دې دوه نور رشتو کې هم چې زه تمرین کوم، په دې کې مې لومړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداری په دغه کې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې ما، په پروډکشن کې، د غږ په بخش کې ما مسؤول یم د غږ، او د دې تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په ایف بی سی نا شفاخانه کې صدري بخش کې، البته پراتوار کې مې درې کالال تم کار کړی رضاکارا. نو دغه د کورونا له وجې نه دا فلحال هغه د شفاخانه کار پریښی ده، دا تلویزیونی کار او د ورزش کار پورې هم دا اوس هم کوشش کوو لګې خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې، او د خپل هغه کم درس چې ما ویلې د طب په بخش کې، په دغه کې نورم پرمختګ وکم، او د خپل د ملت لپاره خدمت وکم، او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته، او صحت مند وسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دی، خو کوشش کوم چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وکړم.
د آی پی ایل پاړه مو رستی معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Last, the 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 last,